شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې ته روشان مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګچو د یوې کارخانې و کارکوونکي وژلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوحې ته رسېدلی. او امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت وایي له چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالي د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. بشپړ خبرونه. ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګاچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي دي. د دغه ولایت امنی قماندان جمعه ګل همت رسنیو ته ویلي چې پیښه تیره شپه په سره رود ولسوالۍ کې شوې ده.
د سرخ رود ولسوالۍ د مرغونډۍ په سیمه کې زموږ و نفره هیوادوال، البته چې د کومې کمپنۍ یا شرکت ته خوا چې همدغه قرارداد د دې ګچو لري، د ګچ کارخانه کې متاسفانه د نامعلومو وسلوالو کسانو دخوا څخه په شهادت رسېدلی دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي کارګران هزارتو کم دي چې دغلته په مزدورۍ بوخت وو. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون مسؤلینو هم ویلي چې له څیرو دغه کسان هزارتو کم ښکاري. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې داعش وسلوالو د پاکستان په کوټه کې پر هزارتو کمو ورته بریدونه کړي دي. په یوه بله پیښه کې نن سهار ننګرهار کې د ماین چاودنې یوه ډاکټره ووژله او د هغې ماشومه لور یې ټپي کړه. دغه چاودنه د ښار د عربانو ګولایي سیمه کې پر ریکشا د نخلول شوي ماین له کبله وشوه. چای مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله 15 تنه مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. د بدخشان والي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي دغه ټول کسان سیمه کې د سرو زرو د کان کیندونکي وو. د ښاغلي سودا په خبره پیښه نن له غرمې مخکې د خواهان ولسوالۍ په زرنداب کلي کې د وغره او پر سر یې د واورې د ښویېدو له کبله شوې. سودا وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او په خبره یې ممکن وروسته د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم شي او بدلون هم پکې راشي. پیښه داسې ځای کې شوې چې د بدخشان د والي په خبره کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او مخابراتي اړیکې هم پکې سامي نه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د مهال دوحې ته رسېدلی او هلته یې له طالبانو سره بحثونه پیل کړي. دغه وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې افغانستان ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او که اړتیا وه نورو ځایونو ته به هم سفر وکړي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دېرش رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دینی زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغند نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولي عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکي وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات کوي. امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت وایي له چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالۍ د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. د سپینې ماڼۍ په یوه سند کې چې پرون خپور شو او د جو بایدن د ملي امنیت سیاست پکې مشخص شوی، چین د نړۍ دویمه درجه پیاوړی هیواد یاد شوی دی. په دغه سند کې راغلي چین د امریکا یوازینی سیال دی چې په اقتصادي، ډیپلوماتیکو او نظامي امکاناتو کولی شي د نړیوال نظام ثبات وګواښي. او په میانمار یا په خوانی برما کې لپاره یو خنړی مظاهره ورسته نن هم د غلطه اعتراضونو دوام درلود. نن زرګونه کسان د دوه لویو ښارونو یانګون او ماندالای سړکونو ته راوتلي وو چې پولیسو یې بیا هم د تیت او پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه او ډزې پرې وکړې. پرون د مظاهرو پر مهال ډزو کې 8 تنه ووژل شول چې ملګرو ملتونو دغلته د اعتراضونو له پیل راهیسې دا خونړۍ ورځ یاده کړه. د فبروري له لومړنۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی او تر اوسه پکې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا په میانمار کې روان تاوتریخوالی غندلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه وو. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی. د په کابل کې د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له حکومتي چارواکو پرته له یو شمېر سیاستوالو سره وکتل. په دوی کې یو هم حضرت عمر زاخیل وال دی چې ازادي راډیو ته د خلیلزاد په وینا وویل.
او دا کلونو پروسه نشي کېدی، د میاشتو پروسه باید شي.
وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکوو. په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې پر لارو چارو خبرې وکړې.
په خوست کې هم ډېر فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
د ولسمشر غنی د سلاکار حاجی محمد محقق څرګندونه لرو چې وای طالبانو له د غوښتې دي چې بیعت ورته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په 24 پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نشي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په 24 پاڼو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سرې کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نښ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالي لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریځ په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی وو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلنکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لطیر باید زده کړه وشي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپلې نظامي مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامي مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یوه لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نید پریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
استازی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځایه به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه، بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون له بیلابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په پای کې په خپله ټویټر پاڼه دي کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدیلونو خبرې کړي.
خلیلزاد په کابل کې د خپل درې ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو، یو شمېر سیاستوالو، د ښځو له استازو او مدني فعالانو سره وکتل. په هغو کسانو کې چې د ورسره کتلي دي یو هم په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال دی. له ښاغلي زاخلوال نه به واورو چې خلیلزاد څه نوې خبره ورته کړې.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغه حدسو دی چې په مخکنۍ اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې د مدیریت یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات واوسي، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالۍ د پای ټکی پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
خلیلزاد، تاسو ته ویل چې د امریکا پالیسي د سولې په برخه کې نه ده بدله شوې او که نه، ستاسو برداشت ده؟
زه به اضافه تر د برداشت نه خبرې وکړم، ځکه که چېرې بیا هغه مستقیم دغه کېږي، نقل قول کېږي، نقل قول کې کمی دغه راځي، مګر زه درته وایم چې زما قوي برداشت هم دا دی په اساس هغو خبرو چې ما د خلیلزاد او یا د وسو یا د دې نه مخکې مو ورسره درلودې.
کله چې تاسو داسې برداشت وکړو، تاسو له خلیلزاد څخه دا پوښتنه ونه کړله چې د جو بایډن حکومت نو بیا ولې وایي چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون بیا کتنه کوي؟
بیا کتنه معنا د دې نه ده چې د دې تړون سره یا مخالفت دی یا د لغو په نیت باندې دي. اصلا د امریکای حکومت د تړون په اړه باندې، په محتویاتو باندې کم جدي بحث نه لري. هغه دا چې د تړون مواد په صادقانه توګه باندې خپل تعهدات ژمن پاتې شوی دي، خصوصا طالبانو کني دي پاتې شوی.
فکر نه کوي چې همدغه مسله ډیره مهمه ده؟ که چیرته دوی د طالبانو په ژمنو باندې انتقاد ولري نو د تړون مسیر بخي ممکن بدل شي.
دقیق، ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې د تړون پایله به په افغانستان کې سوله او سوله چې پاره باندې پرمختګ لا توسه نه دی شوی. او دا خبره ده چې امریکا خپل وطلو یا هم د خپل د طالبانو سره تړون د افغانستان کې د سولې سره تړي یا د ثبات سره تړي، دا خبره ده. مګر مسیر په مدیریتي شکل یا توقعاتو شکل باندې بدلیدای شي، په محتوایي توګه باندې یا په داسې شکل باندې چې بدل شي چې لغو شي، دغه احتمال زه کم وینم.
د طالبانو په برخه کې خلیلزاد، تاسو کومه مشخصه خبره وکړه چې د هغوی له هڅو خوشاله دی او کنه؟
داسې دی چې هغه څه چې د امریکې برداشت په د طالبانو په اړه باندې هغه نو یوازې نه ټول موږ تاسو ټول ورنه خبرې، ځکه چې تقریبا مطبوعاتي شوي دي دا خبرې. او خلیلزاد د امریکې د حکومت د یو مامور په توګه باندې یو شخصي نظر دی، یو رسمي نظر یې ده، هغه موقف نه دی نشي اوخته چې هغه د دوی د نوې ادارې چې دی اوس مامور دی هغه موقف اوسي. په هغې کې نو طبعا دوی به دا شته دي چې ټولې هغه هوکړې چې شوي دي بیا په هغه تړون په تړون کې دي، په هغې باندې لا تروسه قابل قناعت دغه نه دي شوي، اجرات نه دي شوي.
له ښاغلي زاخلوال نه په مننې لوې خبرتیا وروسته به د خوستي ځوانانو نظر د افغان سولې په تړاو در سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
خوستی ویناوال وایي که چیرته ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې چې په هغه کې د یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. له خوسته راپور لر.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل که چیرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلې ولس متبه شوه د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. مینان موږ هم وپتیل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زموږ وطن کې رښتینې سوله راشي اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړې دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بول.
خوستۍ پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سوري په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق نن وویل طالبانو له ده او یو شمېر نورو جهادي مشرانو غوښتي دي چې د دوی بیعت وکړي. د طالبانو ویان ویلي دي که چېرته داسې شوي وي بده خبره نه ده. شغلی محقق دا خبرې نن د طالبانو له لوري د وحدت اسلامي ګوند وشل شوي مشر عبدالعلي مساری د شپږویشتم تلین پر مهال وکړي او د دې تلین په مناسبت ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې پر تلپاتې سولې ټینګار وکړ. له کابله راپور لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت اسلامي د پخواني وجلسوي مشر عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تلین په مناسبت په تصویري پیغام کې ویلي دي چې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له اساسي حقه چې سوله ده محروم دي او تلپاتې سوله د حکومت له اساسي لومړیتوبونو څخه ده.
اوس د دې وخت چې دغه اساسي حق یو ځل بیا ژوندی او تضمین شي، له دې فرصت نه په استفادې ډډ وکوم چې د افغانستان حکومت به په ټول ځواک سره د حق ته د رسیدو لپاره هڅه کوي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند رهبر او په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست ارشد سلاکار محمد محقق وویل چې طالبان له ده او ځینو نورو جهادي مشرانو غوښتي څو له دې ډلې سره بیعت وکړي، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
استاد سیاف ویل دو ورځې وړاندې ما ته وویل چې ورسره بیعت وکړم، خو زه بیا هم ښیم. ما ته یې ویلي چې یا بیعت یا مایت او یا هم بېطرفه پاتې شي. استاد سیاف چې زموږ سپین ږیری دی، یوازې د بیعت غوښتنه یې ترې کړې، شاید له ډېرو نورو یې هم کړې وي. دا ډول کړنه د سولې مخه ډپ کوي. هیله من یم چې د سولې لاره بنده نشي.
دا چې څه وخت او څنګه طالبانو له دغو رهبرانو سره په دې اړه اړیکه نیولې، ښاغلي محقق یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. محمد محقق زیاته کړه، طالبانو له امریکا سره د لاسلیک کړې هوکړې په ژمنو هیڅ عمل نه دی کړی. جګړه یې تونده کړې، هغه تور چې طالبان یې ردوي. طالبان که څه هم د ښاغلي محقق څرګندونې نه رد او نه یې هم تاییدوي، خو د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې لیکلي چې که فرض کړو له کوم چا د بیعت غوښتنه سوي وي یا اوس وسي، هیڅ ستونزه نه لري. له شک پرته یووالی د ملت په خیر دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد یونس قانوني عادلانه، تلپاتې او تعریف سوي سوله د هیواد لپاره مهمه بولي.
زدگی در صلح‌خواهی، صلح خواستن بدون
په اصول کې خپل غوښتنې لټول او بیل تیریدنې او غور څخه سوله غوښتل نه یوازې سوله نه راوړي، بلکې موږ له نیابتي جګړې سره مخ کوي. نو لازمه ده چې موږ یوه تعریف شوي سوله ولرو.
تعریف شده را باید حمایت و پشتیبانی داشته باشیم.
ښاغلي قانوني همداشان په افغان سوله کې د نړۍ او د سیمې هیوادونو رول اغیزمن بولي. په نننۍ ناسته کې د اوسني نظام په چوکاټ او تیرو کلونو په ټولو لاسته راوړنو ټینګار وسو. هغه سوله چې د ویناوالو په خبره په هیواد کې د جګړې ټولې جرډې باید له منځه یوسي.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 100.5 نیول شي. د ازادي راډیو په رواني خبری مجلې کې وړاندې یو نړیواله مسله لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافع افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالینه د دې راډیو ته دا پیغام لرم. دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مړ شوي دي، دا کوم کسان چې دغه کار کوي، دا د ازادۍ دښمنان دي. دا نه غواړي چې افغانستان کې پرمختګ وشي، د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي. دا د مظلوم خلص دښمنان دي. کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا ښځینه خبر اعلان وژني او یا خدمات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي، دا د وکاس سره نه، دا د ټول افغانستان د مظلوم هولو سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په دې رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده، او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه په عموم کې حکومت د خبریالانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلې ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب دي ګرځي چې نور مجرمین ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبریالانو په عموم کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجدی رډو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راخلو. د جرمونو د نړیواله محکمې مشه څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې له دې پریکړې سره متحده ایالاتونه مخالف دي او پرې مایوسه دي. نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمنو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل ل پنځو کلنو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي. د موړې په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمنو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولې او سورولې. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرزایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرزایینو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شوه. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمنو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمنو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي. نو مولي همدارنګ په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړی شي. اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. د نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیواله محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي زد او ریاکارانه ده. د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغه مبارزه وکړي څو چې د په وینا دا د رسوایۍ پریکړه لغوه شي. فلسطینی اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوې لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی کړی. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطینی ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمنو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمنو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمنو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمنو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروستی انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
زه برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کم رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم که در عاق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری به دیر سر بزن مرستاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
آزادی رادیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي،
fm/15 azadiradu.org facebook.com/azadiradu